دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اورئ قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د پارلمان یو پخوانی غړی میرمن مرسل نبی زاده د یکشنبه په شپه د نامعلوم ټوپکوالو په حمله کې د کابل د ښار په دولسمه ناحیه کې خپل کور کې وژل شو. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران د نوموړي د وژل کېدو خبر تصدیق کړ او زیات یې کړه چې له هغې سره یو ځای وسلوال ساتونکي وژل شوی او ورور یې ټپي شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما افغانستان ته د دغه نړیوال سازمان د مصارف لپاره د نقدو پیسو د شپمنټ د رسیدو پاړه د افغانستان د بانک پر اعلان انتقاد کړی. یونما وایي چې دغه پیسو په باب له ملګرو ملتونو نه سوا د نورو ادارو لخوا اعلانونه گمراه کوونکي دي او هیڅ قسم مرسته نه کوي. یونما د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي کومې نغدې پیسې چې ملګري ملتونه له خارج نه افغانستان ته انتقالوي په شخصي بانکونو کې په خپلو بانکي حسابونو کې اچوي او په افغانستان کې ورنه د دغه نړیوال سازمان مربوطه دفترونه د بشري فعالیتونو د سرته رسولو لپاره استفاده کوي. د افغانستان بانک د شنبه په ورځ ویلو چې د یوې میاشتې ځنډ نه وروسته کابل ته $44 میلیون رسول شوي دي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت سره د افغانستان نه د 5 قلمه مالونو د صادرولو په باب توافق ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې توافق له مخې به له افغانستان نه پاکستان ته په ځانګړې توګه د سبزیجاتو او تازه میوو د صادرولو په برخه کې د افغان سوداګرو ستونزې او مشکلات کم شي. د ژغورنې نړیوال سازمان یا IRC ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ورته ډاډ ورکړی چې ښځې روغتیایي کارکوونکي او کومې نورې ښځې چې د دې موسسې په دفترونو کې کارونه کولی شي چې بیرته خپلو دندو ته وروګرځي. ICRC وایي چې د همدغه ډاډ او اطمینان نه وروسته ګرځنده ټیمونو د روغتیا او نیوټریشن په برخه کې د افغانستان په 4 ولایتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. لتلګه آتشپېته کسان په نیپال کې یوې مسافر وړونکې الوتکه درالوېدلو په پیښه کې وژل شوې دي. د الوتکې درالوېدو دغه پیښه په نیپال کې د 13 کلونو په دوران کې تر ټولو بده پیښه ګڼل کیږي. د نیپال د ملکی هوا نوردۍ د ادارې په وینا د ایتی د هوایي شرکت الوتکه چې 2 اویا مسافرین او د عملی غړي پکې سپاره او له کټمندو نه پورته شوې وه د یکشنبه په ورځ د خرابې هوا له امله د پوخارا په غرنۍ سیمه کې ولوېدله. دا واشنگتن دی. د نړیوالو لیکوالانو ډلو په ایران کې له دولتي زندانونو نه د قید شوو ایراني لیکوالانو او شاعرانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. د امریکا غږ د فارسي سرویس د خبر لمخې د امریکا او استرالیا د لیکوالانو اتحادیو چې د پن په مخفف نوم یادیږي په دې ارتباط د یکشنبه په ورځ په یوې ګډې مطبوعاتي بیانې کې د ایراني لیکوال شاعر او محقق علي اسداللهی په شمول د ټولو هغو لیکوالانو او شاعرانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې د ایران امنیتي ځواکونو د موجوده رژیم په خلاف د ولسي مظاهرو په دوران کې نیولي وو. د بلې خوا د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د ایران چارواکو لخوا د شنبه په ورځ د جاسوسۍ په الزام د ایران یو اصله برېټانوي تابع او د ایران د دفاع د وزارت د پخوانی لوړپوړي مامور علي رضا اکبري اعدامول یو بزدلانه عمل بللی دی. په عین وخت کې ایران یو پولنډی ساینس پوه او د کوپرنیکس د پوهنتون د ساینسي علومو استاد پروفیسر سیچ والزاک چې سپای پاسداران د 2020 میلادي کال په سپتمبر کې له تهران سره نږدې له یوې امنیتي ساحې نه د خاورې د نمونې د راټولولو په جرم نیولی و او په زندان کې پروت و د شنبه په ورځ د پولنډ د حکومت په غوښتنه آزاد کړ. پاکستانی سوداګر وایي چې په زرګونو کنټینرونه او وارداتي مالونه د پاکستان د کراچۍ په بندر کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې پاکستان د بهرنیو تادیاتو او پورونو د ادا کولو له بحران سره مخامخ دی. د ډالر د کمښت له امله بانکونو د وارداتي مالونو د پیسو له ورکولو نه ډډه کړې. څارونکي وایي چې د روانو سیاسي ناکراریو تر څنګ په پاکستان کې اقتصادي بحران هم مخ پر پراخېدو دی. فکر کېږي چې د پاکستان اقتصاد دا وخت د سقوط پر څنډه ولاړی. ویل کېږي چې اسرائیلي عسکر د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې د شپې لخوا د چاپو په دوران کې کورونو ته ورنوزي او د ماشومانو په شمول فلسطینیان نیسي. د هنګ کانګ او چین ترمنځ د تیز رفتار اورګاړي تګ راتګ د کورونا د کوینونس اوبا له امله له دریو کالو ځنډ نه وروسته بیرته پیل شو. د هنګ کانګ او چین ترمنځ د اورګاړي پټلۍ په داسې حال کې د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوي دي چې چینی چارواکو د تیر کال د ډسمبر نه تر دې دمه د کوینونس په اوبایي ناروغۍ باندې د خلکېدو له امله د 16,000 ناروغانو د مړینې خبر ورکړ. په عین وخت کې د فرانسې د خبري اژانس فرانس پرس د ریپورت له مخې د چین او میانمار یا برما ترمنځ د تګ راتګ لاره هم د شنبه په ورځ په نیمه ډول پرانیستل شوه. د شنبه په ورځ د اوکران د ډینیپرو په ښار کې د خلکو د اوسېدانې پر بلاکونو باندې د روسي ځواکونو د بېدریغه مرګانی او بریدونو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېر 16 ته لوړ شوی دی. درې اویا کسان ټپیان شوي دي. د یوې نهه پوړیزې ودانۍ په شمول ګڼ شمېر کورونه له خاورو سره برابر شوي دي. روسي ځواکونو د شنبه په ورځ په کیف او خارکیف کې هم ملکی اهداف او اساسي زیربناوې په توغندو وویشتلې. د رویټرز خبري اژانس د تازه خبر له مخې استرانومرانو یا د کائناتو پیژندونکو د شمسي نظام د ملکوي یا د شیدو د لارې 208 نوي ستوري کشف کړي دي چې لزمکه نه د نورو ستورو او سیارو په پرتله په ډېره غټه فاصله کې موقعیت لري. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د شنبه په ورځ د کالیفورنیا په ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د سختو طوفانونو او درندو واورو په وجه یو زیات شمېر کورونه اوبو لاندې کړي دي. د متحده ایالاتو د موسم د اټکل د ملي ادارې د رپورټ له مخې نن د دوشنبه په ورځ په آرام سمندر کې د رطوبت د زیاتوالي له کبله په دغه ایالت باندې طوفان د راتګ امکانات زیات دي او ممکن چې د 2 متر پورې واوري به هم وشي. د خبرونو پای.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلا میته چې افغانستان د دې نړیوال ټولنې د نقدو پیسو د لیک د بیا پیلودو خبر ورکړو. خبرګون خولې او ویلې دي چې د غیر مسولو ادارو لخوا دغه سي اعلانونه د نقدو پیسو د لیک په اړه د ذهنیتونو د انحراف سبب کیږي. په موکړې د کرام شنوري رپورت ده.
د افغانستان بانک د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې لخوا د نقدو پیسو د لیک د بهیر د بیرته پیلېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغو مرستو په لړ کې 30,000,000 ډالر نور کابل ته رسیدلي چې خصوصي بانک ته سپارل شوي. افغانستان بانک ویلي چې دا بانک د هر هغه اصولي حرکت چې افغانستان ته د اثارو زراتللو او په ټولنه کې د خوارو کسانو سره د مرستې سبب شي هرکلی کوي. خو افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د خپل ټویټر په پاڼه د پیسو د لیک په اړه د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو پرته د نورو غیر مسؤولو ادارو سرګندونې ګمراه کوونکي بللې دي. د شنبه په ورځ کابل ته د نړیوالې ټولنې لخوا د 30,000,000 ډالرو د نقد مرستې جوپه په تیره نږدې یوه میاشت کې او په نوي 2023 میلادي کال کې لومړنۍ جوپه ده. د تیر میلادي کال د 3 میاشتې د 14 وروسته افغانستان ته نقد مرستې بندې شوې چې وسره داسې رپورټونه هم خپل شیو چې ګوندې نړیوالې ټولنې د نقدو پیسو د امرستې د طالبانو د حکومت لخوا پر انجونو او خودو باندې د تعلیم او کار د بندیزونو لامل باندې کړی وي. تیرونه ملګرو ملتونو په ویلامه کې ویل چې افغانستان ته د نقدو پیسو امرستې د دغې ادارې او د نړیوال ټولنې لخوا یوازې د بشري مرستو لپاره انتقالیږي او دا پیسې د طالبانو په واک کې نه ورکول کیږي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک کابل ته د نقدو پیسو د رسیدو په اعلانولو غواړي چې خلکو ته د روحي پلو داد ورکی. اقتصادی چارو او کارپو محمد محبوس فکری امریکا غک ته ویل
پیام اول برای گروه های مخالف طالبان است و می خواهد
لومړی پیغام د طالبان و مخالف ډلو ته دی او غواړي چې غوی ته د وای چې نړۍ مونږ او په افغانستان کې د حکومتدارۍ په اړه زمونږ پریکړه ته درناوی لري. ځکه چې طالبان اکثره مخالف ډلې په دې باور دي چې د بشری مرستو تر نامه لاندې د نقدو پیسو د مرستو دوام د طالبانو د حکومت د دوام سبب کیږي. همداشان د خاغلی پکیلی په نظر طالبان د دغه معلوماتو په خبرولو سره یوې خواغواړي چې د افغانستان خلکو ته د معلوماتو د برابرولو په برخه کې خپل صداقت وښي او د بلې خوا اقتصادي ستونزو، لوږې، بیکاري او نورو اقتصادي ناخوالو په اړه اندېښنې کمې کړي. خاغلی پکیلی وایي د نقدو ډالرو دا ډول مرستې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات سره هم مرسته کوي. د اقتصاد یو استاد ایسار ازایی په دې باور دی چې له بهر څخه افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سره په همغږۍ څکه ترسره کیږي، چې د دې لپاره چې خصوصي بانکونه چې افغانستان کې فعالیت کوي د مرکزي بانک تر څارنې لاندې کار کوي، او که دا بانک وغواړي او که نه مرکزي بانک په دې اړه معلومات ترلاسه کوي.
علیرغم اینکه در مورد نحوه کمک ها و
ښاغلی رضایی ویل د دې سره سره چې دغو مرستو د بڼې او طالبان سره د مرستو د همغږۍ په برخو کې موږ سره ډېر ابهامات شته دي. زه ډاډه یم چې په ابتدا کې دا مرستې پرته له دې چې طالبان ورڅخه ګټه وانخلي هغوی به قانع نشي چې خلکو ته دا مرستې ورسیږي. زه دا ګڼم چې طالبان په دغو مرستو کې خپله ونډه لري او د همدې له امله ټولې مرستې خلکو ته نه رسیږي. خوینما په ټینګار ویلي چې د نغدو پیسو دا مرستې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حساب کې جمع کیږي او د ملګرو ملتونو ادارې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې په خپلو پروګرامونو په مصرف رسوي. په دوحه کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارجه پیرې کرندیکر هم تیره میاشت د خپل سفارت څخه په آنلاین بڼه د یو شمېر افغان خبریالانو سره په خبرو کې هم هغه راپورونه په کلکه رد کړي وو چې په کې ویل شوي وو چې د نغدو پیسو د مرستو څخه طالبان هم خپله ونډه ترلاسه کوي. کرندیکر ویلي وو چې د نغدو پیسو مرستې چې افغانستان ته انتقالیږي د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانانو ته په بشري چارو په مصرف رسیږي. تېره اونۍ ایناما ویلي وو چې د 2020 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې څخه د تېر 2020 میلادي کال تر پایه ملګرو ملتونو افغانستان ته 1.3 میلیارد نقد ډالر انتقال کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا پلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
کندهار کې یوازنی د میرمنو سوداګریز مرکز تړل شوی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د میرمنو په زده کړو او غیر دولتي موسسو کې په کار بندیز ولګو، اوس د میرمنو لپاره په مستقل ډول هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. احسان الله اریوبزی په دې اړه رپورت لري.
په کندهار کې په سلګونو میرمنو وروسته له هغې خپلې هټې او د لاسي صنایعو د زده کړو مرکزونه وتړل چې د دغه سوداګریز مرکز منشي ورته وویل چې مخکې له دې چې څوک مو په زور هټې در وتړي په خپله لاړ شي. په مستعار نوم سره منیژه په کندهار کې د سوداګریز مرکز سوداګر وایي:
نو اوس یو ورځ ناسو کارم کوي بره د مارکیټ منشي راغلی ویلې او مارکیټ باندې نو موږ ته ویل سوي دي چې طالبان دا کار کوي، خو تقریبا نه دی ګمانو.
په دغه سوداګریز مرکز کې تر سلو زیاتو میرمنې په ګنډلو، اوبدلو او نورو لاسي صنایعو بوختې وي او خپل کورنۍ ته په داسې حال کې د خوړو برابرولو هڅه کوله چې ګرشمیر خلک وار لمخه وزګار شوی دي. په مستعار نوم سره مرسل په قندهار سوداګریز مرکز کې ګندون کې وایي:
یو واسه زنه مدلته دی انجن دلته دی شته راځي چې هغه ځین حياتان ځین لاسي صنایع ځین کندمکاری دې د قانونه ست ته دې شاګردان ست
طالبانو د ټول نړۍ خلاف په افغانستان کې په میرمنو داسې بندیزونه لګولي چې ساره یې نشته. دوی علت کلتوري او اسلامي ارزښتونه خایي، خو پوښتنه دا ده چې آیا پر اختیا په اسلام کې د میرمنو په کار او سوداګرۍ بندیز ده؟ رحمت الله زاهد د دینی علومو ډاکټر او د پانتون استاد وایي:
په اسلام کې کار کول دا د انسانانو حق ده. قران عظیم الشان کې چې کله موږ وګورو نو البته الله تعالی فرمایي چې للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. د نارینو لپاره هغه څه دي چې دوی کسب کړی دي او د زنانو لپاره د هغه شی برخه ده چې هغه کسب کړی دي. نو د کسب حق په قران عظیم الشان کې او په اسلام کې هم د نارینو ده او هم د زنانو ده، او هیڅوک نشي کولای چې نارینه یا زنانه د خپلو دغه حقوقو څخه منع کړي.
همداشن په بلخ ولایت کې یو شمیر خزینه پلورون کې وای دوی ته هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست یو اونۍ وخت ورکړی چې خپل پلورنځي وتړي. احسان الله یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو حکومت ویلي د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت سره د افغانستان د 15 اقلامو په صادراتو موافقه کړې ده. طالبان وایي د موافقه به د دې شي چې د تجارانو د مشکلاتو په تیر بیا د تازه میوو او ترکاریو د صادرولو ستونزې کمې کړي. موږ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده. تاسو درورو
محترم خانجان الکوزي صاحب، د طالبانو حکومت ویلي دي چې د پاکستان سره په 15 تجارتي اقلام باندې موافقه کړې ده. د چی شدید د 15 قلمه چې پاکستان ته به صادریږي د افغانستان نه؟
دقیقه خبره ده، په دې اخره کې د پاکستان وزارت تجارت او د افغانستان د امارت اسلامي وزارت تجارت او صنایع د یو کنفرانس مخې نه چې په کراچي کې کوم مشکلات دا هغه مشکلات په ارتباط باندې خبرې کولې. د پدې کې یو پیشنهاد چې په خاوه د جمهوریت په وخت کې دا پیشنهاد موجود و چې هغه اجناس چې افغانستان میوه تازه لري او پاکستان یې نه لري هغه د تعرفه صفر شي، او همدارنګه چې پاکستان یې لري او موږ یې نه لرو لکه آم او لکه پرزن کیلا او داسې نور شیان پدې باندې تعرفه باید صفر شي. پدې باندې خبرې وشوې پاکستان او افغانستان ترمنځ، افغانستان اسلامي امارت هم علاقه لري چې پدې اقلامو باندې تعرفه د منځه لاړه شي. ته خبرې شوې دي د افغانستان تجارت وزارت کومه اعلانیه نه ده خوره کړې، مګر د پاکستان وزارت تجارت دا خبره کړې ده. درسته خبره ده، دا موږ تقدیروو او دا ښه کار دی. د افغانستان او پاکستان د تجارت په کولو کې به اسانتیاوې راولي.
مګر دوی ویلي دي چې 15 قلمه دي، غیر له میوه بل څه شي دي؟
بله، او 15 قلمه دي. 15 قلمه اوس موافقه کې ګو 15 قلمه همدا میوه به او دغه دي یو دوه سبزي دي او د دې میوه ده. نور باندې خبرې نه دي شوې، اما فهرست ورکړل شوی دی چې په آینده کې کېدلی شي د 10 قلمه شي، 20 قلمه شي، اما تر اوسه د 15 باندې خبرې روانې دي خو موافقه نه ده شوې.
تاسو ویلي چې میوونه علاوه ترکاری او سبزیجات یا سابباب هم دي کنه؟ صحیح؟
بله، په هغه فهرست کې چې سبزي موږ کوم وخت زمونږ د سبزي وخت او د دوی د سبزي وخت په هغه وخت کې موږ سبزي نه لرو ته ضرورت لرو، په هغه تعرفه باید کمه شي. او زمونږ یو دوه څو 15 قلمه چې اوس په باز شوه دی، هغه انار دي زمونږ، فرزن انګور دي، خټکي دي چې دا پاکستان نه لري، او یا مڼې دي چې زمونږ پیشنهاد دی، او هغوی آم لري، امرود لري او کیلې لري چې موږ نه لرو. نو په دغه باندې موافقه شوې ده، اما تصمیم نه دی نیول شوی تر اوسه پورې. په تعرفه کې تصمیم نه دی نیول شوی، داسې پریکړه شوې ده، تعهد شوی دی، اما عملي شوی نه دی.
مګر الکوزا صاحب، ستاسې د تجربې په اساس چې دا عملي شي، دا به د افغانستان د تجارانو لپاره اول څه ګټه ورسوي په مالي لحاظ باندې، او بیا د افغانستان د اقتصادي وضع باندې کوم ذره تاثیر کوي یا نه؟
د دوی د شکل زمونږ زارین تشویقیږي. دا اوس موږ په هر کانټینر باندې د شپږ لکه نیولې تر شپاړس لکه روپو په میوه باندې محصول ورکوو پاکستان ته. همدارنګه دوی چې راځي افغانستان ته محصول ورکوي. دا زمونږ تجارانو ته، زمونږ زارینو ته، هم په افغانستان کې ګټه رسوي او هم په پاکستان کې. او دا ښه عمل دی، ځکه چې زمونږ تجارت او زمونږ زراعت غښتلی کېږي، مګر ضرر ورته نه رسېږي، ځکه چې هغه جنس اوس که هم هر څومره ارزانه شي په د افغانستان مارکیټ ته راشي، زمونږ په مارکیټ باندې منفي تاثیر نه کوي. یا کیله راشي، یا زمونږ انار او زمونږ انګور کال ته ورشي، هغوی دا شیان نه لري، د هغوی په مارکیټ ته، د هغوی په سرات ډېر زیات منفي تاثیر نه کوي. نو دا د تجارت په ارتباط، د دواړو ملکونو تجارت په ارتباط ښه کار دی.
یو بل اخري سوال الکوزي صاحب محترم، مخکې به چې د افغانستان نه دا کمې تجارتي اموالر څه چې به چې په لاریو کې به راغلل، بیا دلته به په دې دروازو کې مشکلات پېښېدل چې مال د یو موټر نه بل موټر کې خالي کوو، خو به دا مشکلات نه وي؟
وردا مشکلات وسم یو څه ته ده چې لکه په چمن کې زمنګ مالونه ودرول کېږي او به حالت ته د پاکستانی موټرو ته خالی کېږي خو هغه موټر چې پاکستانی چې قندار ته راشي یا بولدک ته راشي موږ پکې مالونه واچو هغه ته مشکل نشته یا هغه مال چې د کابل د لارې نه په تورخم باندې شي هغه پاکستانی لارې یا هغه څوک په افغاني لارې چې هغه روڈ پاس ولری جواز نامہ ولری د تا هغه ته اجازه ورکول کیږي مگر عام موټر نشکلل
نو د دې مشکل حل هم ضروری نه دی
بدون د شکه چې ضروری دی د اصل کال ضروری و د اصل کال مې یادو مگر اوسه پوری متاسفانه چې ډیرو اساسي مسایل سره د پاکستان او د افغانستان حکومتونو توجه نه راکړي چې ته مونږه تجارتي اصول باندې اقتصادي اصول واړو چې د دوه ملکونو اقتصاد غښتلې شي نو اقتصادي نورمونه شته دی هغه ته باید د سیاست نه جدا شي او هغه ته باید ارجت ورکړ شي مګر متاسفانه چې کله کله داسې نه کیږي
ښه ډېره مننه تاسو نه الکوزه صاحب محترم په امید دی چې دوه ملکونه سره موافقې ته ورسیږي مشکلات حل
شي فورم
ودان
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو نه سوا دوا یو کلو هرڅه ټول خبرونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د نړیوال ټولنې لخوا د نقدو پیسو د لیږد د بهیر د بیرته پیلودو خبر ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د طالبانو له لوري دغه اعلان په وړاندې خبرګون خولې ویلي دي چې د غیر مسؤولو ادارو لخوا دغه سي اعلانونه د نقدو پیسو د لیږد په اړه د ذهنیتونو د انحراف سبب کیږي. ولی د بشری مرستو خبر د ذهنیتونو د اختشاش سبب ګرځي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال امریکا غکسره په امریکا کې ویل
د سیدا چې دا پیغام مخشوشول چې یونما مخشوشول ورته ویلي دي طالبانو هم قصدن دا کار کړی دی او ارادتن دا کار کړی دی او د خلکو د ذهنیتونو د پاره دا کار کړی دی. هغه دې د پاره چې دا ډیره حساسه موضوع ده او د بشری مرستو سره د فقر او لګي بیکاری ډیر شنه سره تړاو لري. افغانۍ یا د افغانستان پیسې چې ده دا د تولید زیږندنه ده یا د دې اقتصاد زیږندنه ده چې مونږ د تولید په اساس ولاړو وسی. دا یو مصنوعي نرخ دی چې د ډالرو په واردولو باندې بازار ته او یا د ارزي او تقاضا د کنټرولولو په اساس د افغانستان بانک ثابت ساتي. دا د کلونه کلونه کیږي چې دا کار په دې شکل باندې روان دي. دویم خبره دا ده چې دا یونما په دې پویږي. زه فکر کوم یونما د دې لپاره چې د خلکو د انتقاد او اعتراض لاندې راشي هغه د قصدند کړی دا د دې لپاره چې د مسولیت ځان خلاص کی او به پیتو کې اعتراض راوونکی کی نیو خلکو د پاره یو اعتراض نامخ کار کړی د خودلې ده.
مننه ډوال صاحب، فکر کوي چې په میلیونونو ډالر نړیواله مرسته به د طالبانو د دخالت نه پرته ولسته ورسیږي.
دا هیڅ امکان نه لري، په هیڅ میکانیزم دی د پاره نشي جوړولې. حتی کو دوی هم غواړي نړیواله ټولنه یو نامه ملل متحد ټول هم غواړي دا کار ځکه امکان نه لري چې قدرت واګي د دوی خلاص کړي. دویم دا ده چې د افغانستان پیسې افغاني ده، قانوني لحاظ هم راکړه ورکړه ټول باید افغاني ووسی. دوی مکلف دي چې ډالر افغاني کې تبدیل کړي. په دغه اندازه په دې کې چې باندې افغاني غیر د افغانستان بانک نه بل څه کولای نشي، نو دوی خپل کوشش نو دا کړی دی چې دا دی تجارتي بانک د لارې ای ای بی د لارې دا کار کوي چې هغه په خپل ذات کې د ادارې د پر درست کار نه دی او نه باید یو باندې ورته ول شي خودی را کار کوي. ولی بیا هم هغه بانک مخالفت دی چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ویسي او بدل کې تینا وری واخلي. همدغه پروسه تر اوسه جریان لري نو دا امکان نه لري چې دوی دا کار وکړي.
کور ودان اول څه ځنه اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې که د طالبانو دخالت پکی او کنی، دا ډول مرستې د طالبانو د بقا سبب کیږي او د دوی په ګټه دي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
نو زه فکر نه کوم چې دا نړیوالې مرستې د دوی د نظام د بقا تضمین کوي. او په درې دلیله، یو دا چې د دې نه قوي شی او مهم ترین بس هغه د پیسو چاپ و چې خپل نړیوالو د دې زمينه سازي وکړه، او موږ دغه برخه تقدیرو ځکه ضرورت و افغانستان د خلکو سره تړلې برخه وه. هغه د پیسو چاپ و چې پیسې چاپ شولې، او څه نغدې پیسې نورې چې مخکې چاپ شوې د جمهوریت وخت کې هغه نغدې راوړل شولې، ورته ورکول شو 2 میلیارده. نو دا خو لا نغدې پیسې وې، دا خو لا او مستقیم دې ته تللې، دا خو نغدې پیسې د سینې دي چې دوی ته مستقیم ځي. دویمه برخه دا ده چې چېرته دا د بقا تضمین کیږي، نو خو دې نه غټه موضوع خو ده سلا په میلیاردونو ډالرو د سلا پرېښودلو چې نړیوال ټولنې پرېښودله.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یوناني چارواکو غږ کړی چې د بشري د هغو سلیری شو مدافعینو په خلاف ټول لګول شوی تورونه لغوه کړي چې په سمندرګي کې د ډوبېدو نه د مهاجرینو په جګورلو کې مرسته کوله. د جنیو نه به د خبریالې امریکا غږ لیسا شلاین د رپورټ خلاصه څنګه همکار سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
د مدعا علیهانو محاکمه د سیشن به پورز د یونان د لیزوس په ټاپو کې پیل شوه. پر هغه باندې څه د پاسا څلور کاله مخکې په 2013 میلادي کال کې تورونه لګول شي وو. دا کسان ټول د بیړني ځواب د نړیوال مرکز یا ERCI غړي دي، او یادا چې په داوطلبانه توګه اوسره کار کاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویاند لیز تروسل وای چې دا څلیرش کسه فعالان له حقوقي نقطه نظره لڅو کلونه را په دې خوا به سرنوشته وو. څو تنه له محاکمې نه مخکې د 16 ورځو پورې په توقیف کې ساتل شوي. نوموړي وایي چې پر دغو کسانو باندې بیلابیل تورونه چې د مزډمینر یا جنهې په ردیف کې حسابېږي لګېدلې دي، چې معمولا پر هغو ملزمانو باندې لګول کېږي چې یا په جاسوسۍ او یا د دولت د محرمو معلوماتو په انتقالولو تورن شوي. پر دوی باندې هم له یوه مجرمانه سازمان سره د مرستې او همکارۍ تورونه لګول شوي دي. نوموړی وای
دا ټول محاکمې ځکه د جبري اندېښنې وړ دي چې د خلکو د ژوندانه غورونکو ته د مجرمانو په نظر کتل کیږي، او د راتلونکو وخت لپاره یو خطرناک مثال قائموي. مونږ یو واری بیا د سلويختو مدافعینو په خلاف د لګول شوو تورونو د لغوه کولو غوښتنه کوم.
د سازمان د 2014 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ لزور نه زیات کډوال چې د خطرناکو شرایط لاندې په بو کې ډوبېدل او ژغورل، او وی کولای شو چې په خوندي توګه د یونان د لیزوس ټاپو ته انتقال کړي. د یونان حکومت دا سازمان په 2019 میلادي کال کې مجبور کړ چې خپل عملیات پای ته ورسوي. مېرمن تروسل وای چې اکثره غیر دولتي خیریه مؤسسو د 2019 میلادي کال لمای راهسي په سمندرګي کې د لټون او ژغورل عملیات بند کړي دي. هغه دا کار وروسته له هغه وکه چې د یونان اوسنی حکومت په کار پیل وکړ، او دغه عملیاتو د محدودولو په غرض یو لړ قانوني اقدامات نافذ کړل. نو موري وای چې د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا لکم وخنه چې له یونان نه د باندې د ملکی ژغورنې ماموریتونه پای ته رسیدلې دي، 392 کډوال یا په سمندر کې د ډوبېدو لامل مړ شوی دي، او یا له سره ورګدي دي هیڅ درکې نه لګیږي.
خو زه فکر کوم چې دا خبره بالکل روښانه او څرګنده ده په داسې حال کې چې یو شمیر خلک په ډیر بد حالت کې قرار لري، او ممکن چې د سپرلې کشتۍ غاڼې ډوبې شوې وي، لګیا دي د سمندرګي په اوبو کې ډوبېږي، خو هیڅوک نشته چې وژغوري. هم دا وشه ده مونږ وایو دا ډول محاکمې ځکه واقعا د اندېښنې وړ دي چې جګورونکو اعمالو ته مجرمانه بڼه ورپخي.
مېرمن تروسل دا خبره هم وکړه چې څارنوالانو د ځینو تورونو د فسخ کولو مشوره ورکړې وه. هغه په داسې حال کې چې رزغه وړاندیز هرکلی وکړ، یو ځلې بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مامورانو دا غوښتنه تکرار کړه چې د بشري حقوقو پر څلیر شو مدافعینو باندې دي لګول شوي ټول تورونه فسخ شي. سید سلیمان شاہ، دا امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به مو اوریدلې وي. د خدای په نامه.